السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1399 کال د وږي 12مه، د 2020 کال د سپتمبر 2مه. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان له زندانونو بیګا هم یو شمیر طالب وسلوال خوشی شوي دي. دا د هغو 400 طالبانو له ډلې و چې د خلاصېدو په اړه باندې لانجې روانې وي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی ده. وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د ترخیف له زندانه خوشی شول. د هغوی دقیق شمیر نه دی څرګند. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او په پرونی پیښې سره یې وښودله چې تشدد یې په اوج کې ساتلی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویسکانسن ایالت ته ځي، چېرته چې څو ورځې مخکې د یو تور پوستي کس باندې په برید سره ګڼ اعتراضونه وپارېدل. پوره خبرونه. د وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د څرخی پله له زندانه خوشی شو. د هغوی دقیق شمیر لا نه دی څرګند. افغان چارواکو هم په دې وروستیو دوو ورځو کې د بندیانو د خوشی کېدو د شمیر په اړه باندې رسنیو سره خبرې نه دي کړي. په خوشی شوو کسانو کې یو تن چې حنیف الله نومیده د ازادي راډیو خبریال ته وویل
ختم کی او زر تر زر دے بین الافغانی مذاکرات پیل کی چې موږ افغانستان کې خپل وطن کې سوله او آرامي راشي، مینه محبت راشي.
هغه ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبري اله خستې لیدل کېږي چې یو شمیر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړې ګلاني وړي وو. جزئیات په همدې پروګرام کې. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او تشدد یې په اوج کې ساتلی. ښاغلي فدایی پرون ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د پرون سهار حمله پر عامه تاسیسات وو او د طالبانو بد نیت څرګندوي.
د سولې په جریان کې موږ په هغه فعال دفاع کې قرار لرو. موږ په عملیاتو په دوی باندې تجاوز نه کوو، ځکه سولې ته احترام لرو. اما دوی برعکس په دغسې عمل باندې دا ثابته کړه، که دا که په نورو ولایتونو کې سبدي ولایتونو کې ده، دا یې ثابته کړله چې دا خلک نه په سوله باور لري نه ورته متعهد دي.
د سېشنبې په سهار د عامه ساتنې پر قطعه په وسلواله حمله کې د امنیتي ځواکونو درې غړي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی. په پیښه کې یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې پرون په تخار ولایت کې د پوځ یوه هلیکوپتره لویدلې ده. د دفاع وزارت د بیان له مخې دغه هلیکوپتره پرون ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د ناستې پر مهال د تخنیکي ستونزې له کبله سقوط کړی دی. د بیان له مخې دغه هلیکوپتره د 212 پامیر قلي اردو له هوایي ډګر څخه د تخار ولایت رستاق ولسوالۍ ته روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دغه پیښه کې د هلیکوپترې سورلۍ او پیلوټ ته کوم زیان نه دی اوښتی او په دې اړه باندې تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته روان دی. دغه ښار څو ورځې د پرله پسې تاوتریخجنو مظاهرو شاهد و. مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو یو تور پوستی کس په ډزو وویشته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له دې چې د کینوشا ښار دموکرات چارواکو له هغه غوښتي چې په خپل سفر باندې بیا کتنه وکړي دغه سفر ترسره کوي. په کینوشا کې وروسته له هغه د اگست په 23مه باندې مظاهرې پیل شوې چې پولیسو یو تور پوستی چې جیکوب بلیک نومېده و مرمۍ له شا وویشته. د بلیک کورنۍ وایي چې 9 کلن جیکوب بلیک اوس له ملا ښکته فلج شوی دی. ترامپ وروسته له هغه چې د کینوشا ایالت ته د سفر تابعا ونیوله رسنیو ته وویل هلته ځي څو د پولیسو او ملي ګارد له ښو خدمتونو ستاینه وکړي. هغه ونه ویل چې د جیکوب بلیک له کورنۍ سره هم ګوري که څنګه. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون د پوهنتونونو زرګونه زده کوونکو لاریونونه وکړل. هغوی دا کار تر هغه وروسته وکړ چې د اپوزیسیون لخوا پر خلکو غږ وشو چې د تعلیمي کال د پیل په لومړۍ نیټه په ټول هیواد کې اعتصاب وشي. محصلانو سره او سپین بیرغونه چې له ډېرې مودې راهیسې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مقاومت په سمبول بدل شوي لیږدول. د مظاهرو ضد پولیسو لږ تر لږه 55 کسان نیولي. دا خبر د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې خپور کړی او ویلي دي چې مظاهرچیان په مختلف سیمو کې نیول شوي دي. په بیلاروس کې د اگست په 9مه د جمهوري ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکو پکې د یوې بلې دورې لپاره ګټونکی شو. الکساندر لوکاشینکو له 1994 کال په بیلاروس واکمني چلوي. په وروستیو انتخاباتو کې د هغه پر ضد خلک پاڅېدلي او مخالفان وایي چې دی په درغلیو ولسمشرۍ ته رسېدلی. د خبرونو پای اوس هم د هوا حالات.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.8. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.25. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.15. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.19. او مزار شریف اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 3.15.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تر هغه وروسته مو هم د هوا حالات اوریدل. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې پرون د ترخی په لزندانه یو شمیر طالب بندیان خوشی شول. د هغوی لډلې حنیف الله په حکومت غږ وکړ چې خندونه باید لیرې کړي.
ختم کی او زر تر زر دے بین الافغانی مذاکرات پیل کی چې موږ افغانستان کې خپل وطن کې سوله او آرامي راشي، مینه محبت راشي.
بیرونیو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په وروستیو څو ورځو کې د سیلابونو له امله په څو ولایتونو کې د تلفاتو شمیر له 190 پورته شوی دی.
در ولایت کاپیسا، پنشیر، میدان وردګ
سیلابونو په کاپیسا، پنشیر، میدان وردګو، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کې راووتل. 190 کسان پکې شهیدان شول چې شمیرې اوس هم د بدلون په حال کې دي.
د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
دا څه شته او ډېر په وزرم شته، په لزرم شته، هغه د سندروس ولایت دی.
بیا هم ښه راغلی، سهار مو په خیر. د افغانستان یوه حکومتي سرچینه وایي نن به د طالبانو ټول بندیان له زندانه خوشې شي. دې سرچینې د مسلې د حساسیت په خاطر له ازادي راډیو سره د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط دغه خبره کړې ده. د سرچینې په حواله نن به د طالبانو د بندیانو 15,000 کسیز لیست چې باید د حکومت له توقیف ځایونو او زندانونو خوشې شوي وای بشپړیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د څرخي پله له زندانه د طالبانو یو شمېر بندیان خوشې شوي دي. فرشتې جلالزی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
دا لانه ده څرګنده چې پرون له پلچرخي زندانه د طالبانو څومره بندیان خوشې شوي دي. د ازادي رادیو خبريال چې د بنديانو د خوشکې دول بهیر د ویډیو اخیستلو لپاره سیمه تکللې وای چې ډیر بنديان په جلا جلا ډلو کې او په ځنګړو موټرو کې لزندانه وېستل شو. لدی کبلای په سیمه کې خبريالانو ته دقیق شمیر نشو څرګند. د افغانستان د حکومت سرچینو رسمن لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په هغه ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبريال اخیستلې دل کېږي چې یو شمېر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړې ګلان او ګلپوش موټرونه یې وروستي وو. په خلکو کې ماشومان هم لیدل کېږي چې شاید د هغوی د کورنۍ یو غړي دي. د نجیب الله په نوم یو تن چې سپین کالي اغوستي او کندارۍ خولۍ یې پر سر ده. د ازادي راډیو خبريال ته وایي چې د ځان د ازادۍ څخه زیات په دې خوشاله دی چې د ده په وینا په افغانستان کې سوله راځي.
الحمدلله موږ د ښه احساس لرو، د خپل د ریحې نه موږ ته ډېر خوشاله یو چې الحمدلله افغانستان کې دایمي سوله راځي او تر پاتې سوله راځي. هر افغان، هر یو مؤمن په ډېرې اسانۍ سره وکولای شي چې د راحت ژوند وکړي او خپل تحصیلات وکړي. بس دا ډېر خوشاله واغله.
خو آیا سوله راځي؟ د افغانستان د حکومت له ټولو زندانونو او توقیف ځایونو د طالبانو د ټولو بندیانو خوشی کېدل له حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو اساسي شرط دی. د سولې د خبرو د پیل دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده. د طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې قطر ته روان دي. سرابي وویل دقیقا لا نه ده معلومه چې څه وخت به قطر ته ولاړ سیم.
بلی زودی سفر میکریم، انوز دقیق معلوم نیست که فردا یا پس فردا، منتها دمی چند روزه آینده به زودی سفر خواهد کردیم. منتها از هر دو طرف باید آمادگی کامل باشه و مذاکره شروع میشه.
در افغانستان در حکومت در رسمی سرچینو په حواله در دوشنبه په ورځ در طالبان و در بندیان و څلویښت کسیز ډله خوش سوه. خو یوې پټې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ هم د هغوی سل بندیان خوشی سوي دي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم خان محمد سین تا غوږ دو چې د سیلابونو د وروستیو زیانونو او تلفاتو په اړه باندې یو راپور جوړ کړی دی. د افغانستان پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر ښاغلي غلام جیلانی بها ویلي دي چې په افغانستان کې په څو ولایتونو کې سیلابونو تر 190 زیات کسان مړه کړي دي.
پیخو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي تیره اونۍ د سیلابونو له امله د مړو شمیر 190 تنو ته لوړ شو. غلام بهاءالدین جیلانی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
در ولایت کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا
سیلابونو په کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کې راووتل. 190 کسان پکې شهیدان شول چې شمیري اوس هم د بدلون په حال کې دي. 122 پکې ټپیان شوي دي. 1015 کورونه بشپړ ویجاړ او 2018 زیانمن شوي دي.
تیرونه د زورور و رختونو لامل په سوار لسولیتونو کې سیلاونه راووتل. دغه سیلاونه د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې ډېر خلکو ته ځانی او مالی زیانونه ورسول. د چاریکار د خار دوه وسیدونکو باسط امیری او بریالی بهادر وای په دغه خار کې خلک اوس هم ترهیدل ښکاری.
خیلی خانه ها از بین رفت و خیلی از مردم و از
بیر خلق او کورون لمنزه لاړل. خلق ترهیدلی. دولت په پروان ولایت کې تر اوسه هم لارې او سړکونه سم پاک کړی نه دي. خلق پستونځو کې دي. ډیر جسدونه اوس هم تر خټو لاندې دي. کله ګوریز ښکارا شي خلق د سیلابونو لډار لو کورونو تختی.
شهر چاریکار یعنی نقشهش تغییر کرده.
د سیلابونو لامل د چاریکار نقشه اوختی. د بارانونو لامل خلکو ته علی او زانی زانونه اوختی دي. خلکو روحیه بایللی. د جسدونو د موندلو حسې کوي. تر اوسه داسې کسان شته چې د مړی او ژوندۍ پاړې معلومات نشته.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه په دغه خار کې 121 کسان مړه او 116 دیرش ټپیان شوي دي. مسؤلین دا هم وایي 15 کسان لا اوس هم ورک دي. سیلاو زپلی وای بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او مرستندویه بنسټونه دی د کورونو، خوړو او کالیو په برخو کې له دوی سره مرستې وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
و اوس هم د زینو لویدیزو ورسپانو پرونیو مقالو ته پام کو چې د افغانستان په اړه باندې لیکلی دی. عرب نیوز انګلیسی ژبې ورسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماتانو یوې ناستې ته کتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې د پاکستان یو 40 کسیزه ډیپلوماتیک پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل پلان د دویمې کلنۍ ارزونې لپاره کابل ته ورغلی و. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د اسلام آباد د افغانستان د یو ډیموکراتیک سولیز او خپلواک افغانستان څخه ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو غوښتنه کړې ده. عرب نیوز لیکلی دی د پاکستان دغه ډیپلوماتیک پلاوی یوه اونۍ وروسته له هغه کابل ته ولاړ چې اسلام آباد د طالبانو د سیاسي استازیو کوربه و. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو د سیاسي پلاوی مشر ملا غنی برادر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې د طالبانو په خبره د سولې، سوداګرۍ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو پر ستونزو باندې خبرې کړې دي. عرب نیوز وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد په حواله هم لیکلي دي چې په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو غونډه د پاکستان ته د طالبانو له غونډې سره هیڅ پلان هیڅ تړاو نه لري او دغه پروګرام مخکې له مخکې پلان شوی و. په پاکستان باندې کله کله تورونه واردېږي چې د افغانستان په سوله کې دوه مخیزه رول مخته وړي. هغه تور چې پاکستان رد کړی او ویلي دي چې له زړه د افغانستان له سولې او د دغه هیواد له ټیکاو سره مرسته کوي او په دې برخه کې د دغه هیواد په خبره باندې مرستو ښه رنګ راوړی دی. ګارډین ورسپانې په افغانستان کې ورستیو سیلابونو او لعمل خلکو ته اوختو زیانونو ته پام کړی دی. ګارډین لیکلی دی چې په پروان کې سیلابونو نه یوازې ګڼ خلک مړه کړل بلکې د کورنیو ټول هستی او نیستي ترې واخیستله. ګارډین د خواجهزاده په نوم د یو افغان ژوند ته پام کړی دی چې خپل ځوان زوی په نیمه شپه کې بیرته خاورو ته سپارلی. ګارډین لیکلی خواجهزاده خپل 15 کلن زوی له لاسه ورکړ او کله چې مړی ترلاسه کړ بیرته په نیمه شپه کې ښخ کړ. په پروان کې تیره اونۍ سیلابونه راووتل چې له سلو زیات کسان پکې مړه شول. ګارډن ورسپانې وړاندې د دغو سیلابونو د راوتلو په اړه باندې هم د اقلیمی امنیت د متخصصینو د شبکې په حواله باندې ځینې سپارښتنې کړي دي. د اقلیمی امنیت شبکې ویلي دي چې افغانستان په وچه باندې یو محدود هیواد دی چې تل د سیلابونو، وچکالیو او برف کوچونو له راتلو سره مخ کیدای شي. دغې ادارې ویلي دي چې افغانستان په 19مه پیړۍ کې د سیلابونو او طبیعي پیښو کم شاهد و، خو دا چې په دغه هیواد کې ځنګلونه پرې شوي دي د سیلابونو د توندېدو او د اوبو د زیاتېدو لامل شوی چې خلکو ته پکې زیان اوړي. ازادي راډیو ته غوښتل په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کولای شي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې واوري. البته که انټرنیټ مو خوي نو د ازادي راډیو اپلیکیشنونه هم ډاونلوډ کولای شي، څو په صفاتوګه باندې د ازادي راډیو پروګرامونه واوري. اوس به ورشو کونړ ته. یوه داسې افغان میرمن در پیژنو چې درې وارې ودونه کړي دي، خو د ژوند درې واړه ملګري چې په ملي اردو کې سرتیری وو هغوی له لاسه ورکړي دي. دا میرمنه تاج بیبي نومیږي او د مرورې ولسوالۍ د پچې اوسیدونکې ده. 15 اولادونه لري. روح الله انوري په دې اړه راپور رالیږلی.
تاج بیبی پښنی چادرې کې ځان نغاړلې او د ژوند له دریو وجل شو ملګرو ورته د پاتې 15 ماشومان سره په کټ کې ناشته ده. له خپل کلی د وسلوالو لویری راکړه شوی او اوس د مرورې ولسوالۍ اړوند د حصار کلی په یو کرایي کور کې اوسیږي. تاج بیبی وایي افغان ځواکونو کې د ژوند د لومړي ملګري بایللو وروسته هیله درلوده چې دویم به د ژوند پاتې شپې ورسره تیر کړي. خو خبره نه بچی دویم او دریم به هم د لومړی لار نیسی. اوس چې څلورم لیور د ژوند ملګری شوی هغه هم سرتیری دی.
یو والله وخت شهید شو نور بچی و موږ د هغو سسات تیر د مور او پلار یو ستیر شو هغه هم دغه شان شهید شو دغه بچی پاتې شو موږ پاتې شو موږ هسې نه بچې دا خوښ فر به زموږ داسې زوریږي موږ به داسې خفه او ستومانه کېږو زموږ خو کور و زموږ خو یش ما شو هغه هم دغه شان شهید شو د یو لیور مې هغه لاړ د هغه مانې مینله زه نور الله چپ و مین کې واولو ته د هغه نه سترګې وختلې منګه دا د ایرو پډیران پاتې مجبور شو د غبل تکې نه است ما غبل خو د مجبورای داړې
د پینځو بچو د امور وای جګړې لژن خوخي لوټلې چیرته چې ډس شي ذهن کې د دریو وجل شو سړیو پووی نلطپت بدنونه وریاد شي او د څلورم ملګری د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دعا کوي او ورته اندېښمنه ده تجبیبی چې ل یو ورور بل ته کونډه پاتې شوی وای په یو کور کې پر لپسې ل لیورونو سره د خپل خواخي او خسر د ساتلو لپاره په خپل خواخه نکاح کړي د تجبیبی د کټ خي اړخته په ماته سره پلاستیکی چوکۍ د دریو وجل شو او یو ټپی سرتیری 50 کلن پلار محمد رحمان ناشته د خپلو بچو انزورونه په لاسونو کې نیولي انزورون ته په کتلو یې سلګي ونیسي او غټي غټي اوخ کې په مخ رامات شي محمد رحمان وای د زامن مرګ پملا مات کړي
زما زامن والله را کړو زنا کور د کرای دې کې ناشته مشکلات ټول مشکلات دي ټول مشکلات دي غړوب غړوب ګرځې دوه وته ما
یوازې دا سپینګیری او د دې کورنۍ لویان نه دي چې د خپل کور د جنگ خوړلو سړی ویر کوي بلکې ماشومان هم د ژوند ښې شپې ورځې یادوي محمد اسرار شاوخوا یولس کلن او له خپلو نورو خویندو ورونو مشر دی
ډېر په ګرانو مزوی وم او ار څه به راله وړل اوس چې هغه شی شو اوس دا شانتي باید موږ سره مرسته وشي موږ ځو مکتب د نور ملګرو ښایسته څپلۍ ښایسته هر څه پخوکۍ موږ ونه جامې
دغه کورنۍ وای د وطن ساتنه کې درې ځوانان وژل شوي څلورم سترګې بایللې او پنځم لا هم سرتیری دی خو دولت ورته پاملرنه نه ده کړې تجبیبي وای د وژل شویو سرتیرو د بچیانو د تعلیم لپاره مرستې ته اړ ده
دا ماشومان څه غواړي د ځکه مور او پلار دي دا خو د ځکه ناشتي نه ماشومان ته نه موږ ته زموږ سخت او تکلیف او خیرات څوک نه اوري موږ صحیح څه نه دي شوي نه دي زخمي ته شوي دي سره وخت
په کونړ کې دولتي مسولین وای د یاد کورنۍ له درد او غم خبر دي د درې واړو وژل شوو کسانو میاشتنۍ تنخواه ورکول کیږي او د نورو مرستو د ورکړې هڅه هم کوي د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار وایي
هر شهید ته مونږ یوه نمره مځکه ورکوو خو متاسفانه چې په کونړ کې داسې خاص شهرک د ځمکو د توزیع لپاره نشته ټولو شهیدانو ته مو نه دي ورکړي او دوی مو ننګرهار او لغمان ته لیږلي که هلته ځمکې وي خو فکر کوم هلته هم نه دي ورکړل شوي نو د ولسوالیو کې ښاروالۍ تشکیلونه مو ریاست جمهوریت ته لیږلي دي کله چې منظوري راشي نو هر شهید ته فامیل ته مربوطه ولسوالۍ کې مطابق د قانون نمرې به ان شاء الله ورته توجیه کړو
په کونړ کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې جګړو ترې ډېر څه اخستي د تجبیبي په څیر ډېرې میندې شته چې د ژوند ملګري بایللي خو د خپلو اولادونو د خیر روزنې لپاره د جګړې د پای ته رسیدو او د حکومت د پاملرنې هیله لري
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
ټاکل شوی نن د وینیز د فلم نړیوال فیسټیوال یا جشن پیل شي دا اول وار دی چې په نړۍ کې د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته د فلمونو یو نړیوال فیسټیوال پیلېږي سږ کال د وینیز د فلم فیسټیوال کې 13 فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او له منځه به د نړیوالو کتونکو یو پلاوی تر ټولو غوره فلم یا فلمونه وټاکي د فلمونو دا فیسټیوال د ایټالیا په وینیز ښار کې جوړیږي نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو
هر کال به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو پیژندل سوي فلم جوړونکي هنرمندان او سیلانیان د ایټالیا وینیس ښار ته د فلم د فیسټیوال لپاره ورتلل خو سږ کال د دې لپاره چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وسي په وینیس کې خاص ترتیبات په پام کې نیول سوي دي او د روانو خلکو شمیر هم محدود دی ټول هغه کسان به چې د فستیوال لپاره ورځي ماسکونه لري. د فلم د کتلو په وخت کې به خلک تر یو متر په زیاته فاصله کې ناست وي او د خلکو د طبي یا د بدن د حرارت درجه به کتل کېږي. په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د بندیزونو له نرمېدو سره د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې سوې دي. له دې کبله به د وینیس په ښار کې خلک ټول مجبور وي چې ماسک واغوندي. هغه کسان به چې د شنګن له زون څخه له بهرنیو هیوادونو فستیوال ته ورځي د کرونا ویروس دوه ټسټونه کوي، یو ایټالیا ته تر ورتګ مخکې او یو د وینیس ښار ته تر رسیدو وروسته، څو چارواکي ډاډمن سي چې د کرونا خطر نه زیاتوي. سږکال په پسرلي کې د کانز فلم فستیوال د کرونا ویروس له کبله آنلاین یا د انټرنیټ له لارې ترسره شو. د اوسکار د فلم د جایزې مراسم هم د 2021 کال د اپریل میاشتې ته وځنډول شول، خو د وینیس فلم فستیوال جوړونکو ویلي چې دوی د فستیوال نیټه نه بدلوي او نه یې هم د انټرنیټ له لارې کوي، بلکې د دې لپاره چې د کرونا ویروس پر ضد په مبارزه کې خلک هیله مند شي او د پیوستون یو احساس پیدا کړي. دا فستیوال که څه هم تر بندیزونو لاندې دی، خو په خپل پخوانی ډول او دود دستوري ترسره کوي.
اوس هم د لنډو خبرونو وخت رسیدلی ده. وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د ترخی پله له زندانه خوشې شو. د هغوی دقیق شمیر لا نه دی څرګند. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل نیټه لا نه ده څرګنده، خو حکومت ویلی دی چې د طالبانو هغه 400 بندیان چې لنجمنو د خلاصون پروسه بینن بشپړ کړي. د پکتیا والی حلیم فدایی د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر تاسیساتو د طالبانو پرونی حملې ته په اشاره وایي چې طالبانو وښودله چې سولې ته تعهد نه لري او تشدد یې په اوج کې ساتلی. پرون په عامه ساتنې باندې په برید سره درې ځواکونه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. ځینو ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. په تخار کې پرون د ملی اردو یو هلیکوپتره لویدلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته روان دی. دا هغه ښار دی چې څو ورځې مخکې پولیسو د جیکوب بلیک په نوم په یو تورپوستي سړي باندې و ډزې وکړې. بلیک اوس فلج شوی دی. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون د پوهنتونونو زرګونه زده کوونکو لاریون وکړ. هغوی دغه کار تر هغه وروسته وکړ چې د اپوزیسیون لخوا په خلکو غږ وشو چې د تعلیمي کال د پیل په لومړۍ نیټه په ټول هیواد کې احتساب وشي. ازادي راډیو نمو لنډ خبرونه واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه
تاسو نن څه ده؟
جنت شاه.
تاسو په خوست ښار کې څه کار کوئ؟
موږ دا تاسو په دمو سوګونه خرځې.
ستا خپل څومره وخت کېږي دا
خرځې؟ نو ته نه کله بدل ته کېږي چې پرته دې چا باندې
په دې اته نه کالونو کې دا څومره دی خرڅېږي نه خرڅېږي خې دې خې نه دي
خرڅېږي منه کا گزاره کوئ انشاء الله.
څوک یې اخلي ډېر وخت؟ مشران یې اخلي، ځوانان یې اخلي؟
ځوانان یې ډېر اخلي، مشران یې اخلي، خو ځوانان ډېر اخلي. مسواکونه ډېر خرڅېږي، تسبیم خرڅېږي.
دا له کومه ځای راوړی؟
دا خو دا اوس دلته دکانو کې اخلي، خو کله ور پېښور نه راوړي.
خپله دا ټول له پېښوره راځي؟
پېښور نه راځي.
ځینې داسې هم بریښي چې قیمتي به وي، نو تر ټولو قیمتي کومې دي او ارزانې کومې دي؟
قیمتي تسبې خو داسې دي چې ایکي کوالدي و سواد باندې مسواد است کی
یو ودانه
دا نور دا 50 سواد دي، 100 سواد دي، 100 سواد دي.
یو ډول تسبیح راوتل دي چې هغه په نمبر باندې کار کوي، یو وایم چې شمیرل کیږي. هغه فکر کوم یو کې ډیر زیات خرڅ دي.
خرڅي هغه خرڅي دا نمونه ده.
ښه ده، دا ډیر خرڅي کې کده نورې
دا نور ډیر خرڅي.
خپل خلک کله چې تسبیح باندې ذکر کوي ډیر کله دوی قیمتي تسبیح اخلي که ارزانه؟
ځینې خلک قیمتي اخلي، ځینې ارزانه.
ځینې داسې تسبیح هم موږ لیدلې دي چې هغوی ډیر لوړ قیمت لري، یعنی 2000 3000 الی 4000 افغانۍ. دا خبره صحیح ده؟
دا څه شته؟ او ډیر په 2000 هم شته، په 3000 هم شته. هغه د سندروس ولدي دی، هغه ولدي اخر خرڅېږي. موږ سره نه ویده دا غړې ول سره دا دکانو کې
نو ستاسو دغه کاروبار چې نه کله د پکې وتل دغه د کورنۍ مصرف دغه شانتې پوره کیږي؟
نه کله گزاره کی.
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واوریده. تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې به 8 بجې کېږي زه بیا ستاسو خدمت ته راځم. خو اوس وخت و نیمې بجې دي د سهار. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی څو خبرونه وړاندې کړې. مهرباني.